Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه ته هر کله نن د پنځن به ورځ د دیار لسو شپږ نیو یوم هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې شپږشتمه د 2018 میلادي کال د اگست له 18 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. او د چدې امریکا د مرحلې ولاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کم ډیوډ کې خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبري کوي. سربیا د هغه لسکلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړی چې په انځورګرۍ کې د فوق العاده استعداد له کبله ورته زهی رسنیو دواړو د پیکاسو لقب ورکړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړتو مهم خبرونه سره لیکونه. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسلوالو ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. سعودي عربستان وایي له قطر سره پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګنی مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي. د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو په اړه چې د اوږدې مودې راهیسې پکې جګړه روانه ده په خپلې نوې ستراتیژۍ کار کوي. په دې ستراتیژۍ کې پر دې مسلې هم غور شامل دی چې آیا افغانستان ته د جګړې د لوري د بدلولو لپاره اضافي سرتیري واستول شي کنه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له سخت دریځ وسلوالو ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دې سرتیری د ور اوختو ټپونو له امله ساور کړی دی. د امریکا د پوځ خبر پاڼې د هغې پیښې د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه چې د امریکایي سرتیری پکې ټپي شوی و جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې نور ټپي شوي افغان او امریکایي سرتیری د درملنې لپاره د پیښې له سیمې انتقال شوي دي. راپورونه وایي په هلمند کې د ملي اردو په سرتیرو یو ځانوژونکي برید کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. برید پرون ماښام په ګرش کولسوالۍ کې د 215 شاهین قلو اردو د شپږم کنډک پر سرتیرو د یو موټر په وسیله شوی دی. د ګرش کولسوال محمد سلیم رودی رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسېدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شو. ټاکل شوی نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستی مراسم ترسره شي. د والیبال د تورنمنت جوړونکي وایي د هرات ښار په لوی جمنازیوم کې به په دې مراسمو کې سیمه ییز چارواکي او د ورزشي او مدني بنسټونو استازي ګډون وکړي. د هرات د والیبال جیلانی فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ مسابقه کې له دې سره په یو وخت چې د لوبو اتل ټیم مشخصیږي موږ په دې والیبال د دې تورنمنت ګټونکو ته جایزې هم توزیع کړو. د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال دا سیالۍ یوه میاشت مخکې په هرات کې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویل شوی چې له دې سره د دغې ډلې ټول شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابع نشي کولی چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1990 کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سخت دریځه ډله ده چې مشري محمد یوسف شاکوي نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پېژندل شوی. حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسولیت په غاړه اخیستی. یوه یې د 2014 کال د اپریل د میاشتې حمله وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې شوې وه او 10 کسان پکې ټپیان شوي وو. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکېچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې. د ترکیې جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ښاغلي باقری ته د ولسمشرۍ په معنی کې هرکلی ووایه. د ترکیې له ولسمشر سره تر لیدنې یوه ورځ مخکې د ایران لوی درسیز د ترکیې د دفاع له وزیر او د هېواد د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز سره کتلی و. ترکیه او ایرانی رسنوی ویلی چې په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسې په تیرو شپږ دېرشو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو لوی درسیز ترکیې ته سفر کوي. د ایران د حکومت یو مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کورني حبس کې دی په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي د ازادي راډیو د فرداد څانګې ته وویل نهه اویا کلن پلار یې د چهارشنبې د ورځې د سهار راهیسې له خوړو لاس واخیست او غواړي چې د کورني حبس پر ځای د محاکمه شي. سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ وویل چې له قطر سره پوله بیرته پرانستله او د دې هېواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هېوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هېوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او داوهه یې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل چې د سلوا پوله به د قطر د اتباعو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانستې وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازې پرته کولی شي له دې پولې واوړي. او د اوکران ولسمشر پیتر پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستې وي. د چهارشنبې په ورځ پروشنکو په خپله فیسبوک پاڼه کې وویل د ملي امنیت او دفاع د شورا مشر به د دې څېړنو مشري کوي. دا اعلان له هغې دوه ورځې وروسته کېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د توغندیو د متخصص او د امریکا د استخباراتي ادارو د محرمو ارزونو په حواله وویل د لویو وچو ترمنځ د ویشتل کېدونکې توغندي په ازموینه کې د شمالي کوریا بریالیتوب په تور بازار کې د توغندیو د پیاوړو انجینونو په اخیستلو ممکن شوی چې په غالب ګمان له یوې اوکراینۍ کمپنۍ اخیستې دي. خبرنمو له ازادي رډو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ. ولاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امریکا د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره جدي هڅه کوي.
یک بودیجه خاص را ایالات متحده امریکا تخصیص دادن برای قوای هوایی که قوای هوایی را بسازن.
سربیا د هغه لس کلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړی چې په انځورګرۍ کې د فوق العاده استعداد له کبله ورته ځایي رسنیو د وړه پیکاسو لقب ورکړی دی. د پاکستان په ټولو ایالتونو کې پرون د میشتو هغو افغانانو د نوم ثبتولو پروسه پیل شوه چې تر اوسه د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي.
تقریبا د پنځو لکو نه شپږو لکو پورې به غیر راجستر شوي مهاجرین اوسېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو.
موږ د غوړي کاروبار کوو.
دا ګوړه له کوم ځای راوړي؟
دا موږ د جلال آباد نه.
ان د کامې ګوړه ده؟
کامې ګوړه ده. خو خبره ده بازارونه نشته دي.
ازادي رادیو اوري. سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوي او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پنټاګون د طالبانو په وړاندې دغه شپاړس کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هېواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانه اونۍ ترامپ ته په یو استولي سرخلاص لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي، ځکه د دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا اوږدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پنټاګون سپارښتنه کړې په مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي، خو هغه تر اوسه له دې صلاحیت کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوښتې او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوذ ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه دې له افغانستان وویستل شي یا دې هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان دې هېواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړې توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي، چیرې چې د امریکایي قمندانانو په وینا افغان سخت دریځي ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته جدي کار روان دی او په دې لړ کې د امریکا متحدو ایالاتونو افغانستان ته ځانګړې بودیجه په پام کې نیولې ده. دا څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او وی ویل د وخت غوښتنه داده چې د روسیې پخوانیو تجهیزاتو او هلیکپټرو ځای امریکایي هلیکپټر ونیسي. نور تفصیل دی یوسف خان زدران په رپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د څلور کلن امنیتي پلان له مخې ژمنه کړې چې افغانستان ته کافي اندازه هلیکوپټرې ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې نیولې چې له مخې به یې په روان کال کې څلور بلک هاک هلیکوپټرې افغان لوري ته وسپارل شي. هغه وویل په دې لړ کې د وخت غوښتنه دا ده چې د پخوانیو روسي الوتکو او تجهیزاتو ځای ورو ورو امریکایي فوځي وسایل ونیسي.
یک بودیجه خاص ایالات متحده امریکا
ته دی وی د امریکا متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو لپاره بودیجه ځانګړي کړي چې افغان هوایي ځواک په پخو دروي. په دې پلان کې یو هم د بلک هاک هلیکوپټرې دي چې زموږ ځواکونو ته ورکوي او بل اخره هم د بلک هاک هلیکوپټرې د روسي الوتکو ځای نیسي. ښاغلی وزیری د دې کار دلیل د اوسنیو روسي الوتکو د پرزو سخت اکمالات، د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغان هوایي ځواک روزنه او د وخت اړتیا یادوي. افغان ځواکونه دا وخت د هندي امریکایي هلیکوپټرو ترڅنګ د ګوتو په شمیر روسي ام ای ولس، ام ای 15 او ام ای 22 هلیکوپټرو څخه هم استفاده کوي. په داسې حال کې چې افغان هوایي ځواکونه د بي پایلوټ امریکایي الوتکو ترڅنګ څو ډوله امریکایي هلیکوپټرې لري، خو بلک هاک د ځواکونو ته نوي ورکول کېدونکي هلیکوپټرې دي چې د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهمې بولي. له دې وړاندې روسیې ویلي وو چې غواړي له افغان حکومت سره د هلیکوپټرو په برخه کې پروژه مخته یوسي، هغه څه چې دفاع وزارت یې د امکان په صورت کې نه ردوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي افغان ځواکونه لاسنیوي ته اړتیا لري او دا کار د هر دولت لخواوی باید هرکلی وشي. ښاغلی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل دا وخت جګړه تر ډیره جهوی شوي چې هوایي ځواک پکې مهم رول لري.
اوس که په هر نه زموږ د امنیتي ارګانو څخه سره هوایي کومک کېږي، مانې که روسي ته یې که امریکایي په هر نه کېږي مانې چې هغه وکولی شي د هغه څخه صحیح استفاده وکړي. داسې نه لکه مخکې چې امریکایان ورکړي وي چې هغه د دغه تیره چې ترانسپورټیشن وکړي او نور د هغه څخه نور استفاده نه شو کولای.
د روان لمریز کال په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک مستر د افغانستان د امنیتي او دفاعي انکشافي پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. په دغه پلان کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د امریکایي پرمختللو وسایلو په سپارلو ټینګار شوی، هغه څه چې کابل او واشنگټن د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهم بولي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د جګړې او د غراز د دې هیواد لپاره د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي ته پام اړولی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
بریت بارت امریکایي خبرونه لیکي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د اکاډمي په نوم د خصوصي امنیتي شرکت د مشر ایرک پرنس پر وړاندیز غور کوي. د اکاډمي په نوم دغه خصوصي شرکت چې پخوا د بلک واټر په نوم مشهور و وړاندیز کوي چې ټول امریکایي پوځیان د افغانستان ووسی او د هغوی پر ځای په دغه امنیتي شرکت شخصي امنیتي کسان وګماري. خبرونه د پرنس په وینا خبر ورکوي چې وای د دوه وړاندیز یو شمېر امریکایي چارواکي چیړي او بیا به دوی خپل نظر په دې اړه له ولسمشر ټرمپ سره شریک کړي. پرنس وایي چې دی غواړي افغانستان ته څو محدودې شخصي کمپنۍ واستوي. د ده په وینا اوس نږدې 16,000 شخصي قراردادیان په افغانستان کې شته چې د ده د وړاندیز له مخې به دا شمېر 15,000 ته راښکته شي. پرنس وایي له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمېر چې اوس په افغانستان کې شاوخوا 9,000 دی 2,000 ته راکم شي. پرنس زیاتوي چې په دې ډول به د افغانستان جګړه خصوصي شي او جنگ به پای ته ورسیږي. یوې بلې امریکایي خپرونې واشنگتن ټایمز هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. د غبرسپانې لیکي چې په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ملي امنیت ته سلاکار وړاندیزونه په غوسه رد کړي دي. دغه ستراتیژي چې ژمنه یې شوې وه د جولای تر اخیره به اعلان شي تر اوسه ځنډېدلې ده. د دې ځنډ په اړه واشنگتن ټایمز د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا لیکي چې علت یې دا دی چې پر ستراتیژي سخت کار روان دی. ورسپانې وړاندې د امریکا د ولسمشر دا خبره راخیستې ده چې ویلی و د امریکا بهرنۍ تګلاره به د امریکایانو د ګټو پر بنسټ جوړې شي او امریکا نه غواړي چې خپل دښمنان په بهر کې په نقشه کړي. د ورسپانې په باور د هغه پالیسي ده چې تیر کال په نومبر کې اکثریت امریکایانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د هغې ملاتړ کړی و او اوس چې دفاع وزیر ماتیس د افغانستان لپاره ستراتیژي وړاندې کوي هغه باید د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ تګلارې له اصولو سره سمه وي. ورسپانې لیکي په کار ده چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان له جغرافیایي موقعیت سره په عقلي او منطقي ډول برابره وي او هغو ستونزو ته پکې پام شوی وي چې د هغوی له امله د افغانستان مسله له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي حکومت دی د هغو مفسدونو پر ضد ګامونه واخلي چې په لوړه کچه له سیاسي ملاتړه برخمن دي. د دې بنسټ مشر پرون په ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د فساد پر ضد حکومت هڅې ستایي خو له بلې خوا د ولسي جرګې د فساد پر ضد مبارزې کمیسیون غړي وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په پوره خپلواکۍ سره قانون په ټولو یو شان پلی کړي. نور جزئیات یې ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي که څه هم افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې د فساد پر ضد په مبارزه کې پرمختګونه کړي خو بسنه نه کوي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د هغو مفسدینو پر ضد ګامونه واخلي چې په لوړه کچه له سیاسي ملاتړ څخه برخمن دي.
د افغانستان د حکومت په تیرو څو میاشتو کې چې کومې کړنې د فساد سره ترسره کړي واقعاً پرمختګونه دي، اما هغه څه چې لازمه ده چې باید د فساد سره په غیر سیاسي ډول باندې او په پراخه کچه باندې مبارزه وشي هغه څه مبارزه نه ده شوې. مونږ پیلمن یو چې د افغانستان حکومت هغه مفسدین چې سیاسي ملاتړ هم لري هغه هم د قانون تر ولکې لاندې راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د فساد د لوی جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سه شنبې په ورځ د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی او د هغه مرستیال محمد اصغر غیاسي د غدر او تزویر په تور هر یو په 9 کاله او 9 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړل. همداشان یې د ترانسپورټ وزارت دوه پخواني مرستیالان له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم یوې په 5 کلو او بل یې په 6 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړل. یاد مرکز روانونی هم د پلچرخي زندان پخوانی رئیس سردار محمد زازای او 4 همکاران یې هر یو په 3 کاله بند محکوم کړي وو. د دې ترڅنګ د هلمند ولایت امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ او د دفاع وزارت دوه جنرالان او 3 ډګروالان هم له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله د بند سزا اورولې ده. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون غړي وای چې عدلی او قضایی ادارې باید په خپلواکه توګه د قانون د پلي کېدو تر څنګ په فساد کې ښکیل پخواني وزیران هم محکمه کړي. د دغه کمیسیون غړي چمنشا اعتمادي ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د محکمو صلاحیت او خپلواکي ته درناوی ولري. هغه وای افغان حکومت باید لومړی د قضایي قوې صلاحیت او استقلال چې عدلي او قضایي بخش لري هغه په نظر کې ونیسي. د فساد د لویو جرمونو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې د لوړ پوړیو چارواکو په ګډون د فساد شاوخوا سل دوسیې چې 50 ملکي او 50 نظامي دي په دغه مرکز کې تر څېړنو لاندې دي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي حکومت دې له ژمنې سره سم د فساد پر ضد مبارزې لپاره خپلواک کمیسیون رامنځته کړي څو وکولای سي چې د سیاسي ملاتړ په ګډون له هر ډول مفسدینو سره مبارزه وکړي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام ورده تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د موضوع په ارتباط کولای شئ پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ. سربیا د هغه لس کلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړی چې په انځورګرۍ کې د فوق العاده استعداد له کبله ورته ځایي رسنیو د واړه پیکاسو لقب ورکړی دی. د لس کلن فرهاد نوري نوم په دې وروستیو کې د ده د ښو رسمیو او انځورګرۍ د نمونو له کبله په دې وروستیو کې د سربیا د رسنیو په سر کې و. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوري او د د کورنۍ لسلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي بورس د ورکول ژمنه هم وکړه سو د انزورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربیا رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکول ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انځورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له اتو میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د سوریالیزم د سوک د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډېره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي ښار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. دا فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو او پناهغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
پرون د خیبر پختونخوا ایالت په ګډون په ټول پاکستان کې د میشتو ناراجستر شو افغان کډوالو د نوم لیکنې لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي په دغه بهیر کې چې څلور میاشتې به دوام کوي، په دې هیواد کې افغانان ځکه راجستر کیږي چې وطن ته د بیرته ستنېدو په مهال ورسره لازمه مرسته وشي او هم په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونځورول شي. نور حالې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په راپور کې
د چهارشنبه پورس په پاکستان کې د میشتون راجستر شو افغان کډوالو د نوم ثبتونې بهیر پیل شو چې دا لړۍ به څو میاشتې دوام وکړي. دا بهیر تر هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې په دې هیواد کې د ناجستر افغان کډوالو په اړه پالیسي اعلان کړه او د دغه کډوالو د راجسترولو اعلان یې وکړ. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې دا مهال تر لسو لکو زیات راجستر افغان کډوال میشت دي چې په دغه هیواد کې د روان کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو چارواکي وایي چې پر راجستر افغان کډوالو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر ناراجستر شوي کډوال هم ډېر دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ناراجستر کډوالو د ثبتول لړۍ تېره ورځ پیل شوې چې دغه بهیر لپاره په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 22، او د سند په مرکز کراچۍ کې یو مرکز جوړ شوی دی. که څه هم د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار په پاکستان کې د ناراجستر افغان کډوالو د شمېر په اړه متضادې دعوې کوي، خو ښاغلی جلیلي دغه شمېر شاوخوا له 15 تر شپږو لکو پورې اټکلوي. نوموړی په دا اړه وایي
مجموعي ډول سره چې کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو د پاکستان د حکومت لخوا شوی دی هغه تقریبا 15 لکو نه شپږو لکو پورې غیر راجستر شوي مهاجرین اوسېږي.
د کډوالو د اتشې مشر زیاتوي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې ناراجستر کډوال یوازې د دې لپاره راجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره IOM مرسته وکړي او په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونه ځورول شي. ښاغلی جلیلي هم دا شنوای په پاکستان کې پر ناراجستر افغان کډوالو سربېره هغه خلک هم کولی شي دا کارډونه ترلاسه کړي چا چې پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي ول او په خپلې خوښې بیرته حکومت ته سپارلي او یا یې اوس سپاري. نوموړی په دې لړ کې هغه اوازې هم ردوي چې وایي د ناراجستر شو کډوالو د راجسترېدو پروسه به د کډوالو ته تر ډېره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت په دې کې بدو سرنوشت نه وي. همدغه وخت چې د راجستر مهاجرینو ته ورکول کېږي هغه نه راجستر مهاجرینو ته هم ورکول کېږي.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د اتشې د مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ په تیزۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه راجستر او ناراجستر کډوال هیواد ته ستنېږي.
او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کم ډیویډ کې خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي. چارواکي وایي یو امریکایي سرتېری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسلوالو ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. راپور نوایي په هلمند کې د ملي اردو پر سرتېرو په یو ځانوژونکي برید کې درې سرتېري ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د ایران لوی درستیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې خبرې وکړې. د ایران د حکومتي او مخخ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظربندۍ په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی.
جوان رنگونه
مانم نور الله من د ګوړی کاروبار کوم.
دا ګوړه لکم زیر وړي
دا منګه د جلال آباد نه
ان د کامې ګوړه دا
کامې ګوړه دا خو خبره دار بازارونه نشته دي بازارونه لگا نه خرڅيږي سم خرڅ نه کی
ولی نه خرڅيږي
مس خلک غریب دي نو مطلب دار چې کیلو شی لګيږي گزاره غنی موادي نیمه کیلو
نو چاکلیټ چې کله خلک ولی ګوړه واخلي
خبره دار چې د ګوړې خپل خوان نه د چاکلیټ خپل خوان نه
وایي هغه پخوانی خلک چې دی غوي ګوړه خوري او د وسنی چې دوی چاکلیټ او د نور شیرینې ډېری خوري
نو ګوره د دې سره مرزونه ډېر دي کنه پخوانی خلک چې دا غي ډېر عمر درې وسنو چې دی نه دي کم عمر دي وایي شي
هغه ځکه چې ګوړه نه خوري
او دا لکه مسالې دا وسنی خلک چې مسالې ډېری خوري هغه مو مسالې نه غوړي سوچه غوړي به خوړل او ساده خوراک به کو
ته پورس کې 100 روپے ګټي
منګ اوروره مزدوران نشته ده پیښو لري خالي ټیم پاس کو
خو بیا هم 100 روپے ګټي
و 200 300 روپے زمنګ د باندې کیږي
په دې دی بیا گزاره کیږي
مز غریبی ده نو غریبی ده نو گزاره به کو نو هم چې خرڅ شي خرڅ نه شي به کېده چې سلم مونږ شي
تاسو دلته د سرک په منځ کې ولاړ یې، بیا څو خو به مزاحمت نه درته کوي چې له دې ځای لاړ شئ؟
ولې نه، موږ دغه غونډ دکانداران شکایتونه کوي چې بس مخکې شه وروسته شه، چې ریړی والی هغه هم راته وایي چې مخکې شه چې ولاړې پو دکاندار خو لا کری ورګی.
عسکر خو به څه نه وایي؟
نه عسکر خو دلته خاص څه نه وایي، خو لکه هغو ته هم پیسې ور تېرېږي، پوه شي شل روپۍ ریړه اخلي.
تا خو به کله نه وي ورکړي؟
ولې مې نه دي ورکړي، شل روپۍ هره ورځ اخلي.
څوک یې درناخلي او څنګه درناخلي؟
بس د دې خپل کسان دي، هغې ټولۍ او بس ګټه ځینو.
وای حمزه د خوږ اشنا به درته کوم یو صفت وکړم، بس ګوړه چې له هرې ډډې وڅه کې خواږاوي که نه. ته څنګه یې، خوږ یې که تریخ؟
زه خو بس خوږ یم نو،
ځکه ګوړه خرڅه خامخا باید خوږ وي.
هو کنه، داسې خواږه لکه ګوړه.
خوشحاله اوسې، مننه.
السلام علیکم.
او د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زما همکار سید سمیع عباس سټډیو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. خیر اغلا سباسه.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام.